د نن وضعیت د پروګرام ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زی ستاسو کوربه یم او په دې نیم ساعته خبرونه کې به په دوو موضوعاتو بحث وکړو. اوله موضوع مو په د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او په دې غږیږو چې په افغانستان کې څومره د مورنۍ ژبې د زده کړې دپاره فرصت پخوا مساید و اوس مساید دی او د مورنۍ ژبې په مجموع کې په ارزښت باندې خبرې کوو. په دویم مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبه چې د سویلي افریقا سره وه او شېبې مخکې پای ته ورسېده لوبه یې وبایلله، په دې به د کرکټ د یو مبصر سره بحث وکړو. په دې خپرونه کې دوه ډېر قدرمند میلمانه د لیکوال او څیړونکی شهسوار سنګروال صاحب به راسره وي او د کرکټ مبصر سایر ځلان صاحب به په خپرونه کې راسره وي. اما په سر کې ستاسې پام د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته راړم. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول افغان خبریالانو سره د پاکستانی پولیسو په چلند ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په نیول شویو افغانانو کې خبریالان هم شامل دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ فبروري 6مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریالانو او د هغوی د کورنیو غړو نیول کېدل په دغه هېواد کې د کډوالو یو ژبهګنوونکی او دردونکی وضعیت په ګوته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت په ویلامی کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته له دغه هیواد څخه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی او د پاکستان د حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو او هغوی سره د ناسم چلند په اړه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د 16 فیر څرګندونې رد کړې دي. طالبانو د ویانا د غونډې ګډونوال د خپل حکومت په خلاف په توطعه تورن کړی دي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز قاري فصیح الدین فترت د اتریش په پایتخت ویانا کې د طالبانو د مخالفانو سیاسي مشرانو 15مې غونډې ته تند غبرګون ښودلی او خپل مخالف سیاسیون یې د طالبانو د نظام پر خلاف په توطعه جوړولو تورن کړی دي. نوموړي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کسان د افغانانو لخوا رد شوي دي. قاري فصیح الدین د ویانا د غونډې د ګډونوالو هغو څرګندونو ته چې ویلي دي په دې غونډه کې د طالبانو وروسته د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې شوي هم غبرګون وښوده. ویل چې د طالبانو وروسته افغانستان نشته. د ویانا غونډه د فبروري په 13مه د دوو ورځو لپاره جوړه شوې وه چې پکې د طالبانو د حکومت د دوو مخالفو ډلو مشرانو د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ د جبهې مشر یاسین زیا په ګډون شاوخوا سلو کسانو برخه اخیستې وه. د ویانا د بهیر د 15مې غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې د ګډون کوونکو لخوا په ترتیب شوي د لارې په نقشه د یو دیموکراتیک سیاسي نظام د لیدلوري پر اساس نړیوالې اړیکې بشري حقونه او د افغانستان اقتصادي چوکاټ اړوندو مسلو ته ځای ورکړل شوی دی. او نن د فبروري 28 نیټه ده چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي چې ګڼ شمېر افغانان په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 1999 میلادي کال د نومبر 18مه رسمن دا ورځ د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه ومنله. پر مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بېګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نه ورکوي. قدر مدلیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل، نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ بیلابیل هیوادونو لمانځي، اما په افغانستان کې وضعیت یو څه متفاوت دی. افغانان څه چې په افغانستان کې دي او کوم چې په بهر کې دي، یو تعداد دی چې اکثریت یې اصلا په مورنۍ ژبه د زده کړو څخه محروم دي او دغه وضعیت دوی سخت ځوروي. په همدې موضوع د لیکوال او څیړونکي شهسوار سنګروال صاحب سره بحث کوو. سنګروال صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. سنګروال صاحب، اول کې دا راته ووایه چې دا د مورنۍ ژبې ارزښت په څه کې دی؟ څومره د مورنۍ ژبې زده کول مهم دي د یوې ټولنې دپاره، د انسانانو دپاره، د یو هیواد دپاره؟
ډیر قدرمن جلالزی صاحب، ډیر خوشاله سوم چې تاسو سره په خبرونه کې او د ما سلامونه درناوی ومني. بلې، تاسو پیږئ چې په مورنۍ ژبه باندې د خون روزنې د اساساتو لمخې په مورنۍ ژبه زده کړه د هر ماشوم لپاره ډیره مهمه ده. او د پیداګوژي په اساساتو کې هم تقریبا د ته اشاره شوی دی چې هغه ملتونه یا هغه خلک یا هغه ولسونه او یا د ولسونو ماشومان چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې پیل کړي هغه په هر لحاظ باندې هم د زکاوت لمخې یا هم د پوهې او د زده کړې لمخې کولای شي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد او یا د خپل هیواد د ژبني جوړښت په اړه باندې ګټور خدمت وکړي. نو ځکه خو په دغه اساس باندې تاسو معلومه ده چې دا ډیره مهمه ده او تاسو دا هم معلومه ده چې د لومړي ځل لپاره د خپل مورنۍ ژبې لپاره تقریبا لومړی پاڅون په بنګال کې وسو. هغه وخت چې په 1940 کال تقریبا د مارچ په 28 نیټه محمد علي جناح د پاکستان مشر چې اردو ژبه رسمي کړه او هلدا چې د خپل اردو ژبه نه پیده نو د بنګال خلکو پاڅون وکړ وویل چې موږ په غواړو د تعلیمي نصاب لمخې یا د پیداګوژي د اساساتو لمخې چې ښوونه روزنه په مورنۍ ژبه ارزښت لري خپله ژبه رسمي کړو. خو د سخت ګواښ سره مخامخ شو او تقریبا ډېر هغه د ډاکې زده کوونکي محصلین ووژل شول. د یو وړاندیز وکړو له هغې وروسته چې باید دغه ورځ د نړیوالو ژبو په تاریخ کې باید په رسمي توګه ونمانځل شي او رښتیا هم دا نمانځل کېدله او تقریبا د 2009 نیولې تر 2010 کال پورې په بېلابېلو بڼو باندې نمانځل کېده. خو لکه څنګه چې تاسو ورته په سریزه کې اشاره وکوله بیا نو د 2002 کال نه رابدې خوا د ژبو د رنګینیو په شکل باندې غوره وګڼل سوه چې هر ژبه د اسمان په ستورو کې یو خپل ځانګړی ځای لري او هر توری د هرې ژبې لکه یو ستوری. نو هماغه و چې د هماغه وخت نه دغه ورځ نمانځل
کېږي. سنگروال صاحب ډیره مننه، ډیره جامع او مفیده مقدمه مو وړاندې کړه د ورځې په او د ژبې په ارزښت باندې. سنگروال صاحب، افغانستان خو د ژبو یو ګلدسته ده. په افغانستان کې ډیرې ښې ژبې دي، زیاتې دي، اما یو نقد چې کېږي هغه دا دی چې په افغانستان کې هم په دې تیرو کلونو کې چې هر څه شاته ولاړ شو دغسې کې را حساب کو دا د مورنۍ ژبې باندې د زده کړو مسله مشکل موجود و. په کابل کې که موږ تاسو کابل فرض کو، په کابل کې هم مثلا ډیرو خلکو ته په خپل ژبه باندې د زده کړو حق نه و، مجبور و چې دوی به په یوه ژبه باید درس ووایي. خلک به د مختلفو ولایتونو څخه په کابل کې و، اما مجبور و چې په یوه ژبه درس ووایي. څومره په افغانستان کې د مورنۍ ژبې د حق په مسله جدي و، څومره په مورنۍ ژبه د زده کړو حق ورکړل شوی و یا اوس ورکول کېږي په کابل کې؟
له بده مرغه ډېره ښه خبره دی وکوله، خو له بده مرغه چې رښتیا هم په افغانستان کې د ښوونې روزنې دغه لویه ستونزه موجوده وه. په ولایتونو کې هم مورنۍ ژبې چې په کورو کلي کې موجودې وي یا په ولایتونو او په سیمه ییزه کچه موجودې وي هغو ته پاملرنه نه کېدله. او د تاسو د خبرې په ملاتړ رښتیا هغه وروستۍ پیښې یا غمیزې چې په افغانستان کې رامنځته شوې او یو شمېر کورنۍ به چې کابل ته راکډه شوې او داسې و چې دغه کورنۍ به تر ډېره وخته یا ته ډیره بریده په هغو ژبو چې په کابل کې دوه نه پیدل په وار وار باندې دا غوښتنه کوله خو چا یې غوښتنې ته زړه نه ښه کوو. خو کله چې تقریبا تر یو بریده فشار راغی او ځینو د وخت حکومتونو دا ومنله بیا هم هلته دوه ګونی چلند کېده. هغه په دې معنا چې هغه ژبه چې په کابل کې ډیره ورته توجه کېده هغې ته به ټول امکانات هم په ژبني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې هم په بېلابېلو برخو کې به هغې ژبې ته ډېر امتیازات ورکړل کېدل. ولې هغه دوهمه ژبه چې د ډېر فشار له مخې رامنځته شوې وه هغې ته بیا هم توجه نه کېده. اول به سم نه درلود، که به سم پیدا کړه بیا به تخته نه وه، که به تخته وه چوکۍ به نه وه، بیا به هماغسې معلم نه و. دغه ټولې هغه ستونزې وې چې مورنۍ ژبې ته پاملرنه نه کېده. زه د یو البته تاسو ته معلومه ده چې زه پوهنتون کې استاد وم، یو څو وخته مې پوهنتون ریاست هم په غاړه درلوده. هلته ماته له هر چا نه ډېره دغه ستونزه ډېره ښه معلومېږي. نو زوایم چې د وخت د اوسنی حکومت او د اوسنی حکومت د مخکې حکومتونو ته پکار دی چې د مورنۍ ژبې د تدریس په زده کړه کې ډېر امکانات برابر کړي، او هر ژبه تاسو پوهیږئ چې خپل ځانګړی ارزښت لري. فرضاً په افغانستان کې موږ ډېرې ژبې لرو، د پښتو فارسي نه راواخله تر ازبکي، ترکمني، پرشایي، نورستاني، بلوچي او همدغسې پامیري ژبې لرو، چې پامیري ژبې د تاسو معلوم دی چې د افغانستان په لرغوني تاریخ کې د پامیري ژبو تاریخ ډېر څرګند دی. نو زما وړاندیز داسې دی د یو ښوونکي په صفت باندې چې باید د اوسنی حکومت او یا په راتلونکي کې چې هر ډول نور نظامونه رامنځته کېږي، یا د نړۍ په کونج کې یا په سیمه ییزو هېوادونو کې، ډېره مهمه مسله دا ده چې د مورنۍ ژبې په ارزښت باندې وپوهېږي، ځکه په پیداګوژي کې مورنۍ ژبه د زده کړې دپاره یو ډېر مهم لامل ګڼل کېږي.
سنګروال صاحب، تاسې بلکل موږ پوهېږو چې تاسې استاد مو اس د پوهنتون ریاست مو هم په غاړه درلود، او دا وضعیت تاسې بلکل ښه لیدلی دی، د سترګو لیدلی حال مو دی. په دې اقل په دې تېرو 45 کلونو کې د دغه وضعیت اصلي دلیل څه و؟ آیا دا د مورنۍ ژبه باندې د زده کړې د حق سره سیاسي برخورد کېده، یا بې پامي کېدله، یا بله موضوع وه؟ ولې دغه حق نه ورکول کېده؟
دغه ټولې موضوع شامل وې. په لومړي سر کې خو سیاسي چلند ورسره کېده، او په دویم کې هغه ناروغي چې موږ په هېواد کې په د تعصب په بڼه باندې موجود و، چې یوه ژبه پې ګرانه، بله پې ناګرانه، یوې ژبې ته ډېره توجه، بلې ژبه له نظره غورځول، تقریبا دا بېلابېل لاملونه یې درلودل. او هغه لاملونه چې یوې تاسو ته ورته اشاره وکړه چې سیاسي ستونزه وه، او بل تعصب و، د تعصب له مخې هم تقریبا ناوړه چلند کېده. نو دغه ټول هغه لاملونه وو چې یوې ژبې دپاره د ودې پرمختګ زمینه برابرېدله او د بلې ژبې دپاره نه. خو زه وایم که چېرته څوک د یو خواخوږي انسان په توګه او د ژبو په ارزښتونه پوهېږي، که هغه مقایسوي ژبپوهنه ده، که هغه تاریخي ژبپوهنه ده، که هغه تشریحي ژبپوهنه ده، دا د بېلو ژبو له مخې هره ژبه خپله ځانګړی ارزښت لري. ښه دا ده چې موږ دا حق د انسانانو نه او په ځانګړې توګه د افغانانو نه وانخلو. هر چا ته باید د خپلې مورنۍ ژبې د اساساتو له مخې، د هغو د غوښتنې له مخې او د ضرورتونو له مخې، باید ورته د ښوونې روزنې ښه شرایط برابر کړو.
سنګروال صاحب، لږ به نور هم په افغانستان کې پاتې شو. تاسې د افغانستان د ښکلو ژبو یادونه وکړه، او بالکل دغسې ده چې افغانستان ډېرې خوږې ژبې، پامیري، ازبکي او ډېرې نورې ژبې لري. د دغو ژبو په وده او پرمختګ کې واضح ده چې اساسي رول خو د حکومت او د هر نظام دی چې حاکم دوی باید ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه مساعده کړي، اما کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لري؟ موږ تاسې په افغانستان کې شاهدان چې یو تعداد کورنۍ اصلا دې موضوع ته ډېره جدي پاملرنه هم نه کوي. یعنی که مکتب کې دا ژبه باید زده شي، خو په کور کې هم باید په دې شي باندې کار وشي، زحمت وایستل شي، ماشومان تشویق کړی شي چې تر څو په خپله ژبه باندې هم ویل او هم لوستل وکړي. یعنی کورنۍ فکر کوي چې په افغانستان کې دې بحث جدي پاملرنه کوي؟
جلالزه صاحب، هغه ډاکټر ویلسن خبره ده، وایي هر څوک چې خپلې ژبې ته پاملرنه نه کوي، کورنۍ او یا د کورنۍ مشران او یا په خپله ژبه باندې شرمېږي په ویلو، هغه یو ډول ذهني غلام دی چې نه خپلې ژبې ته خدمت کوي او په ویلو یې هم شرمېږي. نو رښتیا د کورنیو دپاره دا ډېره مهمه مسله ده، او هغه په دې معنا چې که یوه ژبه مړه کېږي، تاسو ته معلومه ده چې دغه د ژبو د نړیواله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اندېښنه هم چې راپورته شوه، دی یو علت هم دا و چې نړۍ کې 300 ژبې د مرګ سره مخ وې، چې دا به مړې کېږي او له منځه به ځي. او طبعا تاسو ته معلومه ده چې هغه ژبه د لوستو لیک نه پاتې شي، هغه خود په خوده مري. زه فرضاً تاسو ته د ژبو د تاریخ په رڼا کې سانسکریت ژبه یادولی سم، یا فرضاً د موږ د هېواد ډېرې لرغونې ژبې تاسو ته د ریګ ویدا او د اوستا یادونه کولی شم. ګوره، دا ژبې مړې دي. ولې مړې دي؟ د علت دا دی چې دا له لیکو لوس نه پاتې شوي، ولس یې مړ شوی دی، بالاخره دا ژبې هم مړې شوي دي. نو که چېرته موږ په دغه برخه کې خصوص څه هغه کورنۍ چې تاسې یادونه وکړه دغه مسؤلیت درک نه کوي، چې خپل ماشوم سره له هماغه اول ورځې نه چې کله په خبرو راځي، ځکه تاسې پوهیږئ چې اوله مدرسه د یو ماشوم دپاره د مور پلار غېږ ده، او هغه غږ په دې معنا ده چې له هغه وخت نه د خپلې ژبې په اړه باید ورسره خبرې وکړي، ورسره وغږېږي، خپله ژبه په خپلو کورنیو کې پیاوړې کړي، او بیا د بهر نه، خو بهر هم د وخت حکومتونو ته بیا پکار ده چې د هغو ژبو پخلی وکړي کومې چې مورنۍ ژبې دي، کومې چې په هغه کورنیو کې موجودې دي. خو کله کله داسې سوي دي چې هغه کورنۍ مجبورې شوي چې د ژبو ته پاملرنه نه کېږي، بیچاره کوشش کوي چې دغه اولاد مې سبا د زده کړې نه پاتې نه شي، نو هغه کومه ژبه چې ورته ځانګړی ارزښت ورکول کېږي هغې ته راکاږي. نو دا ټول بېلابېل لاملونه دي چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو په افغانستان کې.
سنګروال صاحب، دغه فرهنګ ستاسو په نظر څومره د ژبې سره تړاو لري؟ ځکه افغانستان خو د فرهنګونو یو ډېر غني هېواد دی، هر سیمه او هر نقطه او هر کلی ځانته خپلې فرهنګ لري. خو دغه فرهنګ موږ معرفي کوو، واضح ده چې د ژبې په واسطه به معرفي کېږي. نو که ژبې ته پاملرنه ونه شي، فکر نه کوي چې دغه فرهنګونه هم د افغانستان مخ په ورکېدو، مخ په نه معرفي کېدو، یا په داسې وضعیت کې کېږي چې په هغه شکل لازمه ده چې باید نورو ته معرفي شي، دا فرهنګونه نه معرفي کېږي؟ د فرهنګ د لا ودې وروسته سره ژبه څومره مرسته کولی شي؟
جلارزه صاحب، ډیره مهمه پښتنه دی کوله، او هغه په دې چې موږ باید فرهنګ یا کلتور دا وپیژنو چې دا څه شی. البته هغه عمومي تعریف داسې دی چې د مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته فرهنګ وایي. نو تاسې فکر وکوئ چې د یوې ټولنې فرهنګ مري، نو طبعا د هغه معنی او د هغه معنوي ارزښتونه هم مري. نو موږ باید پرې نه ږدو چې فرهنګ ومري، موږ باید پرې نه ږدو چې ځینې سپېڅلي دودونه، په زړه پورې دودونه چې ټولنیز ارزښت لري هغه باید وپالو، او هغه دې ته پرې نه ږدو چې د مرګ د ګواښ سره یې مخ شي. نو په همدې بنسټ باندې موږ ویلی سو چې که چېرته موږ ژبو ته، او یو بله ډېره مهمه مسله چې مهمه ده، تاسې پوهېږئ چې ژبه څه شی ده. ژبه د فرهنګ د انتقال وسیله ده، یا ژبه د فکر مستقیم واقعیت ده، یا ژبنی ارزښتونه د افهام او تفهیم یو مهمه وسیله ده. یعنی دا ټولې ښېګڼې لري چې د یو فرهنګ د انتقال لپاره چې موږ ژبه وګڼو. نو بیا خو مهمه ده چې د ژبې پخلی وکړو، د ژبې د ودې پرمختګ لپاره لاره هواره کړو. نو بیا کولای شو چې موږ فرهنګ وساتو، او موږ خپل فرهنګونه اوسني نسل نه راتلونکي نسل ته ولېږدو. او که چېرته موږ دغه ښېګڼه ونه لرو، دا وړتیا ونه لرو، نو د موږ فرهنګ مري، نسو کولای چې راتلونکو نسل ته هغه ښېګڼې چې معنوي ارزښت لري یا مادي ارزښت لري یا بېلابېل ارزښت چې موجود دی په یو ټولنه کې، د هغې د انتقال وسیله که چېرته موږ مړه شي، یا دغه وسیله موږ په ونه کارو، یا دغې وسیلې ته په درنه سترګه ونه ګورو، یا د دغې وسیلې د پیاوړتیا دپاره، د وړتیا دپاره کار ونه کوو، نو حتمي ده چې موږ فرهنګ د مرګ سره مخامخ کېږي. بیا نسو کولی هغه څه چې راتلونکي نسل ته.
تشکر سنگروال صاحب. خاوس اوس بلیک په بهر کې د افغانانو په ژوند او وضعیت وغږیږو. سنگروال صاحب، موږ تاسې په دې وروستیو کلونو کې بهر کې د ډیرو افغانانو، بهر ته د افغانانو تک شاهدان یو زیات افغانان راغلي دي. ځینې کورنۍ شته په بهر کې چې دوی د خپلو اولادونو سره زیار باسي، مرسته ورسره کوي، او دوی خپل ماشومان حداقل دومره کوي چې په خپله ژبه وغږیږي. ځینې کورنۍ حتی لیک او لوست هم مروزه کوي. اما ځینې کورنۍ شته چې اصلا دې موضوع ته پام نه کوي، ماشومان اصلا په خپله مورنۍ ژبه باندې نه پوهیږي. په بهر کې د مورنۍ ژبې د زده کېدو ستاسې په نظر هغه ښې لارې څه دي؟ څه باید وشي چې حداقل هغه کورنۍ چې په بهر کې اوسیږي، د دوی ماشومان وکولی شي په خپله مورنۍ ژبه باندې حداقل په هغه ابتدایي مراحلو باندې پوه شي؟
تاسې پوهېږئ چې رښتیا په له هېواد نه بهر، خصوصا په لویدیځو هېوادونو کې، امریکا او اروپا، دغو هېوادونو کې موږ ګورو چې دلته خو د مورنۍ ژبې د زده کړې دپاره هېڅ ډول اسانتیاوې نشته. ولې؟ لکه تاسو چې وویل، ډېره مهمه او خاص اسانتیا همدا ده چې باید د هغه کورنۍ، او تاسې پوهېږئ چې اکثره کورنۍ زده کړو پوهېږي، یعنی باسواده دي، لوستي خلک دي، هغه باید خپل ماشومانو ته توجه وکړي، خپله مورنۍ ژبه باید وریاده کړي. او که چېرته دغه مورنۍ ژبه وریاده نه کړي او ورنه هېره شي، نو بیا د خپل هېواد په تاریخ هم نه پوهېږي. جلالزی صاحب، د همدغې موضوع له مخې ما تقریبا کله چې زه لندن ته راغلم، دلته مې د شملې په نوم باندې یو خبرونه پیل کړه او یو ادبی انجمن نه هم را منسته کې هغه د دې لپاره چې د موږ ځوانان خپل زبو سره پر دینسي او هغه تاریخي ارزښتونه چې په هیواد کې لرو چې فرضاً لکه د استقلال ورځ لمانځو یا د اختر د لومړي د لوی د کوچني اختر دغه ورځ لمانځو د دغه ټولو دودونو سره د دغه ټولو کلتوري مناسباتو سره باید موږ اولادونه بیگانه پر دینسي ما په همدې لحاظ باندې دلته هم دغه سي شاملخ پرول او کوروته میرسوله نو زه وایم د تاسو د خبرې په ټینګار ویلې سم چې که خبره ده چې ټولې کورنۍ چې د هیواد نه بهر ژوند کوي دوی باید په لومړي سر کې د خپل اولادونو سره په هغه مورنۍ ژبې خبرې وکړي دوهم هغه لیکو لوس چې ډیر مشکل کار نه دی لږ تر لږه چې لوستی سي نو باید ورته کور کې دننه هغه اسانتیاوې برابرې کړي حتی ما د افغانستان نه ډیر کتابونه د دغه د ژبو د یادولو دپاره راوړل یو شمېر کورورته مې تقسیم کړ چې دی خپلې مورنۍ ژبې ته د خدمت جوړته سي
تشکر سنگروال صاحب ډیره زیاته مننه بالکل که هڅه او زیار د کورنۍ د خواو نه وینو خاره خبره ده چې ماشومان به خپل مورنۍ ژبه هم نه زده کوي بس مو ډیر خوږ دی سنگروال صاحب په ما وخت پروګرام کم دی له تاسو ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان چې په دې بس کې مو را سره برخه واخیسته
له تاسو نه هم ډیره مننه شکر چې تاسو سره په بس کې هم او له نږدې مې یو ځل بیا تاسو سره
خفه کوم خوشاله اوسم مننه سره
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبه غږیږو او په دې بحث کې را سره د کرکټ مبصر سایر ځلان صاحب را سره دی ځلان صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست او خوشحاله یم چې تاسې یو ځل بیا وینم
سلامونه اجازه سه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته په دې کې چې وو جوړ ووي
وعلیکم السلام ځلان صاحب د کرکټ لوبه خو مطمئن یم چې تاسو هم کتلې ده او ظاهرا لوبه لکه چې موږ وبایل لږ چې د استودیو تر اتلم نو ومنې دل چې لوبه خلاص شو غواړم د سی په عمومي شکل د لوبه په اړه تاسو نظر وخلم چې لوبه څه و او د لوبه د بایللو دلایل څه و په کومو نقطو کې کمزوریان وي چې موږ دغه لوبه بایللو ده
اجازه صاحب د افغانستان لوبډلې نن د سوېلي افریقا د لوبو بیلل او د لوب د هغه د بیلات لاملونه ک په لنګ ټوټو کې دا سره ټول کو په ټوله کې لومړی په کله چې افغان لوبډلې ټاس وګټ او بیل په چې و بیلل لا وروسته دوی په فیلډینګ کې ډیر داسې ستړي معلومېدل کله چې افغان لوبغاړي په شلوریزو لوبو کې لوبيږي او هغوی لوبه کوي داسې ډیر پرجوش وي د هغوی هغه لوبه چې له جوشه ډکوي مګر له بده مرغه نن هغوی ډیر داسې ستړي معلومېدل او هغه جوش او خروش چې دوی په لوبه کې د افغان لوبډلې یو ځانګړتیا ده هغه نه وه نږدې تقریبا په منډو کې د شل نه تر دېرشو پورې منډې د افغان لوبډلې نه د فیلډینګ د وجې نه اضافه راغللې چې هغه یو ستر پرېشر په افغان لوبډلې باندې وغورځو ډېرې ساده منډې هغه به دوی نه راتللې دا د هغې تر څنګ د بالینګ برخې ته که د افغان لوبډلې راشو په بالینګ کې افغان لوبډلې ټول بالرانو په هغه لاین او لین باندې چې په کار وو په دې پیچ باندې بار شوی بل نه کېدل او کوشش ډیر کېده چې په شارټ بالونه وشي او په شارټ بالونو باندې هغه کمنټران اره لحظه په دې باندې غږیدل چې شارټ بال د ساوت افریقا لوبډله ډیر خلوبې هغه د دې بالونو سره ډیر عادت دي باید په ګډ لین باندې ورته بال وشي هغه بیټ لګ نه کېدل ډیر نه داسي به یو نیم متر فاصله کې چې ګډ لین پرته وي پاره کې بعد وشي مګر هغه نه کېدل او د څنګ په لاین کې هم بل نه نو وکټ ټو وکټ بل نه ونشول. همدا وجه و چې دا غوي بیټسمنان سټ شو درېدل او یو غټ ټارګټ ورته ورکړ.
ځلان صاحب د افغانستان د کرکټ لوبډله که څه هم اوس نوې لوبډله یا ځوان لوبډله نشورته ویلې ځکه ډېر کلونه په دې نړیوالو جامونو کې لوبېږي او د افغان لوبډلې لوبغاړي هم په ډېرو معتبرو لیګونو کې شته. یو مشکل چې تل د افغانستان لوبډله موږ یې شاهدان یو وینو یو نقد هم په دې کېږي هغه د پیل د دوو لوبغاړو درېدل دي. موږ په اکثریت خصوصا په دې 15 ورځو لوبو کې زموږ دغه لوبغاړي ژر سوځي. دغه مشکل تاسو څومره جدي بولئ؟ واقعا تر اوسه زموږ دغه د اول دویم دریم لوبغاړی دغه مشکل موږ لرو چې نسو درېدلی، ولې موږ نسو کولی چې حداقل د یو څو ورونو دپاره زموږ لوبغاړي ودرېږي؟ دا واضح ده چې کرکټ لوبه سخته ده، پیشبیني او ساوت افریقا سویلي افریقا هم پیاوړې لوبډله ده، اما دغه مشکل څومره جدي ده ستاسو په نظر؟
جلزه صاحب، د یو ورځنۍ لوب یا 15 ورځنۍ لوب چې دا په درې برخو باندې ویشل کیږي. یو چې دا د برخې د لوبې لومړۍ برخه ده، یو منځنۍ برخه ده، یو وروستۍ برخه ده. په لومړنۍ برخه کې هر لوبډله کوشش کوي چې په مقابله لوبډله باندې پرېشر واچي، په هغه وخت کې اټیکینګ که د بالینګ په برخه کې هم هغوی اټیک کوي، که د بیټنګ والا لوبډله هغوی هم اټیک کوي. منځنۍ اورونه چې دي تر د 40 اورونو پورې دواړه لوبډله کوشش کوي چې هغه لوبډله باندې که پرېشر وي هغه پرېشر ورباندې هماغه شان برقرار ورباندې وساتي، مګر د بیټنګ لوبډله تل کوشش کوي چې وړې وړې منډې جوړې کړي، یو منډه دوه منډې پاور کې راولي او که چرته ورته موقع برابرېږي خراب بال ورته برابرېږي په هغه باندې شاټ وهي. دغه شان یو پلان زموږ د لوبډلې سره نن نه و او دا یعنې دا زموږ د لوبډلې یو غټترین مشکل دی. زموږ اتکا په اوپننګ باندې ده، که اوپننګ لوبغاړو موږ ته ښه پیل راته راکړه، منډې راته وکړلې، نو موږ کولی شو چې لوبډله وروسته ورباندې هغه کوم مومنټم یې چې راکړې هغه مخ ته بوزو. خو که چېرته زموږ اوپننګ پیر مات شو او هغوی ناکام شو، وروسته بیا زموږ د میډل آرډر لوبغاړي چې نشي کولی بېرته ثابت کړي.
ځلان صاحب وخت هم کم دی، ښه اوس خو اوله لوبه موږ بایلودله، نو اوس موږ بل پړاو ته د تک چانس لرو که د راتلونکي لوبې وګټو کنه؟
بل پړاو ته هغه د پاکستان غوندې کوو چې د الهي کرم ته فکر وکړو، مګر یو چانس چې زمونږ په ګروپ کې دی په لنډو کې زه درته وایم، دا دی چې دا د مرګ ګروپ دی. که موږ یو لوبه هم په دې کې وګټو او نور دغه قرائن او شواهد ورته برابر شي، کېدای شي موږ دویم پړاو ته ووځو. د دې امکانات شته دی، موږ نشو ویلی چې نه نه ووځو، مګر باید حداقل راتلونکي لوبه چې د افغانستان د هغه په ښه رن ریټ باندې وګټي، ځکه رن ریټ په آخر کې د دویم ګروپ ته د وتلو یو مهم برخه ده. کېدای شي دا نور لوبډلې لوبې وبایلي او افغانستان ته چانس برابر شي.
ځلان صاحب همکاران وایي چې خط مې که فقط په لسو سکنډو کې غواړم راته ووایاست کوم تغییرات په لوبډله کې لازم بولئ که په راتلونکي لوبو کې؟
تغییرات ګوره، په تغییراتو باندې مشکل نه حل کیږي، مشکل په دې باندې حل کیږي چې هغه کوم د لوبغاړو ذهنیت په هغې باندې کار وشي او هغې باندې باید منیجمنت ورسره کار وکړي. که په تغییراتو کېدلی کېدای شي مونږ په تغییراتو باندې مشکل نه
حلکېږي،
یوازې په ذهنیت باندې کار وشي او هغه ذهنیت جوړ شي.
مننه ځلان صاحب، ډېره زیاته مننه. انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به زحمت درکوو. تشکر چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته راسره. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، زموږ خپرونه پای ته رسیږي، اما راتلونکي خپرونه ستاسې غږ ده. تر بیا د الله په امان.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحث.